په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په امریکا کې پر خلکو د ډزو د وی پیښې په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا په ټیکساس ریاست کې لکتر لګش پګشت کسان وشل شو دي. د پاکستان د پوس مشر لیرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دي او په عراق کې په 214 کې شپږ تنه وشل شو دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر وای په سدرلند سپرینګ سیمه کې لکتر لګش پګشت کسان لاغرستو وشل شو چې یو تن د چرچ دننه په خلکو ناتاره ډسې پیل کړې. دا ډسې پرون د ټیکساس په وخت د سحر سباندې 11 بجې د عیسایانو د عبادت پیلېدو شاوخوا 40 منټه وروسته وشوې. په پیښه کې شاوخوا 40 تنه زخمیان شوي هم دي. خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوک برید کوونکی ډیوین پیټریک نومیږي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه پګشت کلن پیټریک په سین انتونیو کې اوسېدو او ښکاري چې له کومې وسلوالې ډلې سره اړه نه درلوده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جاپان دورې پر مهال د حمله غندلې او دا یو شیطاني عمل ګرځولې دی. د پاکستان پوس مشر جنرال قمر باجوا د ایران په سفر رسیدلې دي. د پوس اطلاعاتو څنګ ویان آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي جنرال قمر باجوا پرون د تهران پر رسمي سفر ورسید او هلته به له پوځي حکومتي چارواکو سره وویني. د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کوي. چارواکي وایي په کوسه کورمه کې د ګاډو چلولو ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره د پوهاوي مهمې پیل کړې دي. د کوسه کورمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن پرون مشال لیډیو ته وویل د سیمې په مرکزی لاره د ټرافیکي قانون نافذولو مقصد د حادثو مخنیوي دی. نوموړی زیاتوي اوس به یو کم عمره تن ګاډي نشي چلولې او ګاډي کې په زیاتو سپرلو هم بندیز لګول شوی دی.
نو چې چا سره لایسنس وي نه دوی خلاف به موږ د جرمانو آغاز کوو. ځکه چې هغوی مخکې ناست ټرافیک رولز قوانین نه په ډاون ډسټرکټ کې خبر هم وي. نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کېږي او لوکل دي نو هغوی به موږ اویرنس سینسټایزیشن او هغې نه پسته چې کله بیا وایلیشن کوي نو په هغې باندې نامینل جرمانې لګوي.
بلخوازایی اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټرافیکي قانون نافذولو دا کار ستایل دی. په پاکستان کې متحده قومي مومنت ګوند د هواد وروسته سرشمېرنه رد کړې ده. د دې ګوند د قومي سملې غړي شیخ صلاح الدین پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د کراچۍ آبادی 1.48 کروڑ یادوي چې ډېره کمه ده. نوموړی سیادوي حکومت دی یو وار بیا سمه سرشمېرنه وکړي. دغسې پرون هم په کراچۍ لیاقت آباد کې یوې جلسې ته د متحده قومي مومنت مشر فاروق ستار ویلي وو چې دوی 80 لک ووټونه غایب کړل شوي دي او د شماریاتو ادارې د کراچۍ آبادی نیمه خوتلې ده. متحده قومی مومنت د دې خبرو په ثواب کې د شماریاتو ادارې او حکومتي چارواکو له سندي ویلې. د افغانستان په کندوز ولایت کې نیټو ځواکونو د وړ میرو سره حمله تایید کړې ویلې چې دامو وګړو د وژنې د اداو پړه سیلنه کوي. د نیټو بیان ټام کریسبرګ پرون په یو بیان کې ویلي چې د اوسنۍ پیښې د لاس یا تروخانتیا لپاره هم سیلنه پیل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم پرون مشال ریډیو ته ویل پوځي قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د عامه وګړو د مرګ شوبلې د رپورټونو پلټنې وکړې. د کندوز د ولایتي شورا غړي محمد نصرت د جمعې په ورځ په هوایي حمله کې د وژل شو عامو کسانو شمیر 14 یاد کړی و خو د ولایتي شورا بل غړي سیف الله امیری بیا د وژل شو شمیر 28 یادوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د ننګرهار د والی بیان د تولا خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پرون څخه پیل شوي د درې ورځني مهم لپاره پوره انتظامات شوي دي.
دبی کمپین پکلس کې د ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1000 د 50 کلمو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې سکل د پولیو یو پیخه مخته راغلی ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغیانو له لوري پر ریاض ښار د بلاستیک میسایل ویشتلو له وجه ایران تورن کړی او خبرداری ورکړې چې د میسایل د پیښه یو جنګي عمل هم ګرځېدلی شي. پوځي ائتلاف نن سهار په یو بیان کې ویلي د ایران رول او حوثي یاغیانو ته د غي نیغ په نیغه هدایات د جارحیت یو څرګند عمل دی چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمه نړۍ امنیت ته ګواښونه جوړوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له هغه دوه ورځې وروسته یمن ته ځمکني سمندري او هوایي رسد بند کړ چې بلاستیک میسایل ریاض ښار په نښه کړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له جاپان چارواکو سره د تجارتي اړیکو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره د رسمي خبرو پیلولو وړاندې نن په ټوکیو کې د تجارت څانګې مشرانو ته وویل چې له امریکا سره د جاپان تجارتي اړیکې شفاف او خلاصې نه دي او امریکا له جاپان سره شفاف او آزاد تجارت غواړي. ولسمشر ټرمپ ټوکیو ته د خپل سفر په دویم ورځ دا هم وویل امریکا ته له جاپان سره د تجارت په برخه کې د تیرو ډیرو کالونو راهیسې مالي زیان رسېدلی او باید پر دې موضوع خبرې وشي او دا خبرې به په دوستانه انداز کې وي. ولسمشر ټرمپ وایي په امریکا کې د جاپان جوړ شوي میلیونونه ګاډي خلکو اغوستي دي خو په جاپان کې بیا د امریکا جوړ شوي ګاډي ډېر کم خرڅ شوي دي. او اخیری خبر دا چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې پرون په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي. ویل کېږي د دواړو بمی چاودنو هدف په کرکوک کې د شیا ملیشو ودانی وه. لومړی له چاودیدونکو توکو ډک ګاډي د شیاګانو مرکز په دروازه کې چاودېدلی دی او وروسته یو ځان وژونکي په هغه ځای کې برید ترسره کړی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او همدې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکاري رفت انجم نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 40 پیسې خرڅېږي. یو پاوند په 140 روپۍ او په 140 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 140 روپۍ 10 پیسې او په 140 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 30 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 83 روپۍ 48 پیسې او په 83 روپۍ 53 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 56 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.15 ایرانی ریال نہ خستل کی او پے پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سره 30 غنټو کې په پیښور بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي خو په پیښور او بنو کې به په ځینې ځینځانو کې دوند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 44 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 40 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری د امریکا په ټکساس ایالت کې یو امریکایي کس په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې کړې او لږ تر لږه 26 کسان یې وژلې دي. پر دغه موضوع معلومات درکو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت د صوبې ته د اوبو او بجلی د خالص منافع پیسې ور نه کړې. دوی به پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند یو مشر به وایي دا مازې سیاسي شعارونه دي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي هیله مندي چې د انتخاباتو لپاره د نویو حلقه بندیو بل به ژر منظور شي. خو د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند یو غړی د پنجاب د سیاستوالو پر نیت شک کوي.
پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي. اوس هم د پنجابي لابي چې د خپل په زیاتی باندې لګیا دي.
او د کورمه پولیټیکل انتظامی د سیمې د لوی سړک پر یوې برخې ټرافیکی اصول نافذ کړی دي. د پړچنار یو سدونکو وايي حکومت باید دوی هم له ټرافیکی پیښو وژغوري.
پړچنار سره سره خلاصو پورې دا قانون وګرځول شي چې د هغه علاقې خلکو ته د قانون نه څه پیدا حاصل شي.
پر یو شمېر نورو سمیزو همدارا زړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته به راشو. د امریکا په ټکساس ایالت کې یو سړی په یوې کلیسا کې یا یو چرچ کې پر خلکو ناتاري ډزې کړې دي. لږ تر لږه 26 کسانې وژلې او 40 نورې ټپي کړې دي. دا پیښه د ایالت په یوې کلیوالي سیمه کې مخته راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی دغه پیښه غندلې او د یو ناوړه او شیطاني کار په توګه یې یاده کړې ده. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته ورو. د امریکا د ټکساس ایالت گورنر ګریک ابټ ویلی د سدرلند سپرینګ په نوم د یو خارګوټي په کلیسا کې چې له سین اونټانیو نومې ښاره دیرش میله لرې پروت دی پر خلکو د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. دا پیښه پرون د امریکا پر وخت سهار شل باندې یوولس بجې وشوه چې شاوخوا شل کسان پکې ټپي شوي هم دي. نړیوالو خبري ادارو د ځایی پولیس چارواکو په حواله ویلي حمله کوونکی شپږویشت کلن ډیوین پیټریک کیلی و چې له پیښې وروسته وژل شوی. د چارواکو په حواله بریدګر د سین اونټانیو ښار اوسیدونکی و او داسې نه معلومیږي چې له کومې ترهګرې ډلې سره یې تړاو درلود. په ځینو رپورټونو کې راغلي کیلی یو وخت د امریکا په هوایي ځواک کې دنده ترسره کړې وه. د ټکساس چارواکو ویلي په کلیسا کې پر عبادت کوونکو د ډزو په دغه پیښه کې چې د ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ هغه یاده شوې له پنځو نیولې تر دوه اویا کلونو عمر لرونکي کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي په کلیسا کې تر ډزو کولو وروسته بریدګر د تېښتې په حالت کې و چې یو عام وګړي ډز پرې وکړ. د بریدګر مړی بیا د پیښې له ځایه لرې د هغه په ګاډي کې وموندل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی د ټکساس پیښه غندلې او یو شیطاني کار یې بللی دی. نوموړي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې حالات له نږدې څاري. څو اونۍ مخکې هم د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو سړي د موسیقۍ په یو میداني پروګرام کې پر خلکو ډزې کړې وې او اته پنځوس کسان یې وژلي ول.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوانې مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنې مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو وار بیا له مرکزی حکومت په کلکه غوښتي چې د اوبو بجلی د خالص منافع پیسې د صوبې ته ورکړي کنه په اسلام آباد کې به د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاجي ناسته وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران بیا د نوموړي د دړکې ته د یوې سیاسي نارې په توګه ګوري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک سو سوارې دغه خبره کړه چې مرکزی حکومت صوبې ته د ان اف سی ایوارډ د اوبو د بجلی د گیس او نور مالی حقونه نه ورکوي. دی وای چې کله هم د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مرکز کې حکومت راشي نو وړو صوبو سره هم دغه رنگ سلوک کوي او دړکه یو کړه کچر مرکزی حکومت زر تر زره خیبر پختونخوا ته خپل دغه مالی حقونه ور نه کړل نو دی به یو وار بیا په سرخار اسلام آباد کې په احتجاجي ناسته مجبور کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسف زئی مشال لیډو ته ویل چې په دې حق لبانې د دوی سلام مشورې روان دي او ډیر زر به د احتجاج په اړه پریکړه وکړي.
د وفاق د تعصب ډیر غټ نه ده چې هغه د صوبې چې کوم د بجلی مت کې چې کوم آمدن راځي ګیس مت کې چې کوم آمدن دی یا دوی سره زموږ د ټیکسونو په مت کې چې کوم د کروڑ وړو صوبو کوم ایسه راشي هغه دې وړو صوبو ته خپل حق نه ورکوي. نو دادا چې خپل احتجاج طریقہ دا و مخ خپل او ناسته بم کول ته پښتون آباد کې په دې مشاورات روان دي. ساسې احتجاج لري چې کم از کم وفاق باندې یا ساتي دا د سړي حق چې دی په زور نشي سارولی.
بلخوا مرکزی حکومت کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جوائنټ سیکرټری رحمت سلام خټک مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې واحد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت ته چې د خیبر پختونخوا په شمول ټولو صوبو ته خپل حقونه ورکړي دي. ولې تور یې ولګو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل ناکامۍ پټول لپاره دا یو سیاسي ناره لګوي.
نواز شریف ریکارډ په دې ملک کې کثیر چا پیسې ورکړي دي یا نت پرافټ ورکړي دي هغه مې نواز شریف ته دي. د 73 این 79 92 پورې دا نت پرافټ چا ولې نه ورکول دا تاسو سیاسي به نه دي بل لار دي نشته نه الیکشن کې راځي نشي الیکشن روان دي څو هاو وی جوړي
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت سو سوارې په مرکز دغه تورونه لګولې دي چې صوبې ته خپل برخه هم نه ورکوي او چې څومره هم د صوبې غټ پرمختیایي کارونه دي چې پکې د مرکز خپل کردار دی نو هغه نه لوبوي او د دوی په وینا خیبر پختونخوا یې لپامه غورځولې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي د راتلونکي نهه یا چهارشنبه پر ورځ به له قومي اسمبلۍ د نویو انتخاباتي حلقو بل منظور کړي. د هیواد الیکشن کمیشن بیا ویلي که حکومت د نویو حلقه بندیو په اړه بل زر تر زره منظور نه کړ نو ښایي راتلونکي عام انتخابات د ځنډ ښکار شي. پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ پر دې بل تحفظات لري. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ پرې اورو.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر دې دمه د نو حلقه بندیو په حواله بل له اسمبلی نه دی پاس کړی او که تر د روانې میاشتې د لسمې نیټې پورې دغه بل منظور نه کړی شو نو یره ده چې راتلونکي عامې ټول ټاکنې به د ځنډ ښکار شي. د دې وړاندې د زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاید حامد د نو حلقه بندیو په اړه په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی و په کومه چې پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قومي مومن اندېښنې وښودلې او دغه بل منظور نکړې شو. مشال ریډیو چې د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
زمنګ په دې باندې ډیر اعتراضات دي ځکه چې د سین او بیا په خاصه توګه د کراچۍ آبادی د 3 کروڑ نه اوړېدلې ده او دوی په سرشمیرنه کې 1 کروڑ شپېته لکه خودلې ده. نو یوازې په کراچۍ کې د زنانو 1.5 کروڑ شمیره ده. نو دا نور خلک چرته لاړل او موږ د دې سرشمیرنې پر ضد عدالت کې درخواست هم جمع کړې. نو متحده قومي مومنټ پاکستان د دې سرشمیرنې نتیجې رد کړې دي چې دا دوی ته قبول نه دي.
همداشان د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینیټر محمد یوسف بادینی وینا وه چې حکومت په سرشمیرنه کې ټګي کړي نو دوی ځکه په دغه بل باندې اعتراضات کړي.
پیپلز پارټۍ دا خاطر نه کوي چې په سند کې پښتونخوا کې بلوچستان کې دلته ډېر د فرق راغلی دی. فرق راغلی دی په دای کې دا چې مطلب پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي اوس هم دغه پنجابي لابي چې دی هغه خپل په زیاتی باندې لګیا دی.
د دې تر څنګ د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کوي. په روان کال 2011 کې په شوي سرشمیرنه باندې د پاکستان د ځینې سیاسي ګوندونو تر څنګ د قبایلي سیمو استازي او مشرانو هم اندېښنې ښودلې او وایي چې د قبایلي سیمو آبادی د 1 کروڑ څخه اوړېدلې خو حکومت سره پاسه 500 لکه ښودلې ده. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د اسلامي نظرتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبلایاز ویلی په خپل کاري دوره کې به نړیوالتوب ته په کتو سره د اسلام له فکری پانګې ګټه پورته کړي. د پاکستان حکومت د جمعې پر ورځ نوموړی د راتلونکو 3 کلونو لپاره د اسلامي نظرتي کونسل مشر وټاکه. دا شورا د قران او سنت پر رڼا کې پارلمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکل رپورټ راکوي.
ډاکټر قبلایاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال لري ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف دی او ښکارا خبره ده چې موږ د فقه کتابونو کې موجود دی. یو عصري تناظر دی. نو عصري تناظر کې موږ به غواړو دا چې همدا زمونږ چې کوم فقهي ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعدد عالمگیریت ماحول کې زمونږ څنګه رهنمایي کوي. دا دې لپاره زما په ذهن کې جو سو ماهرین شته چې آی ډېر غټ علما دي. ان شاء الله زما خوښ بدای چې ډېر زر به ون سره کینم او په دې مسرو باندې وکړم.
د مولانا محمد خان شیرانی تړاو له جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې سره دی او نوموړی په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی و. د په کاري دوره کې اسلامي نظریاتي کونسل له لوري په ځینو چارو کې وټکسي وړاندیزونه متنازع سوی وو چې پکې یو داو کې وشزه حکم ونه منی دوه د حقي خاوند ورته نرم سزا ورکولای شي. دوه من اندریز خبره دا و چې کله اسلامي نظریاتي کنسول چې عدالت باید د جنسي تیری په مقدمه کې د ډي ان ای معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونه منی. پر دې په پاکستان کې ټول بحث راپارېدلې وو چې پکې یو نقطه دار راپورته سو چې اسلامي نظریاتي کنسول مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غوښتنو زیات خبر ندی. هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبلا یاز او نور ملګری به شاید عصري او دینی علومو پرانا کې وړاندیزونه مخې ته راوړي.
دا په دې حساب یو ښه قدم دی چې ډاکټر قبلا یاز په عصري او دنیایي علومو دواړو پوهیږي. زه تمه لرم چې ډاکټر صاحب او ورسره ټاکل شوي نور کسان لکه مولانا فضل رحیم صاحب، خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب داسې شخصیتونه دي چې توانایي هم لري په عصري او دینی علومو هم پوهیږي. نو که موقع ورکړل شي دوی غوره کار کولی شي.
دوشپیتہ کلن ڈاکٹر قبلا یاز په 1915 اتیم کال کې د برتانیې له انډمرا پهنتونه په منځنۍ پیړۍ یا قرونې وسته کې د اسلامي ثقافت پر موضوع ډاکټري کړې وه او په 2012 کال کې د پېښور پهنتون رئیس جوړ شو. مختلفه سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبلا یاز د ټاکل کېدو هرکلی کړی. د مذهبي چارو په فرنود عالم وای چې ډاکټر قبلا یاز د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او امهانګي یقین لري.
مولانا شرانی صاحب چې دلته منتخب شوی او د علماي دوبن طرف هم ډېر غټ ریزیسټنس راغلی یو سو تنظیمونو طرف نه، یو سو حلقو طرف نه، لیکن قبلا یاز صاحب په وخت کې دا شی ونه شو. دیگر مکاتب فکر چې کوم علما کرامو داغو طرف نه یو ریزیسټنس راغلی، تنقید شوی، لیکن د قبلا یاز صاحب په معاملې کې داسې نشته دی، بلکې ټول هغه ویلکم کو او دا هغه ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ډاکټر قبلا یاز په مختلفو اسلامي موضوعاتو تر 25 زیاتې مقالې لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامي په نوم کتاب چاپ کړی دی چې پکې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوی چې باید ور باندې څېړنه وسی. د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهورو پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
د تیر کال پر 8 اگست د بلوچستان د مرکزی ښار کوټه پر سرکاري روغتون د شوید ځانمرګي برید د قربانیانو خپل پهلوان وایي دغه پیښه د دوی له کورونا سره سره ټولنه هم زخت زیاته اغیزمنه کړې ده. په دغه پیښه کې لسګونه وکیلان وژل شوي ول. د پیښې د وژل شوو او ټپي شوو وکیلانو خپلوانو له حکومت غوښتي چې له هغوی سره د مرستو خپلې ژمنې عملي کړي. د مشال لړیو خبریال ایوب ترین حال راکوي.
د غیر دولتي ادارې سکوپ تر سوري لاندې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل سو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بشلو او د صورت په کوټ کې وسوه. په دستور کې برخه لرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د دوی سره کړي ژمنې تر سره کړي. په دې اړه په پیښه کې د وژل سوي غلام حیدر کاکړ ایډوکیټ ورور و مشال ریډیو ته وویل
درکانو د اسکول د والي سره نور د سي دغه چول جابز د والي دا غز نور یو شامل پر کړی خالی غد پیسو اعلان چکړ دا تر د پوریم یو سره په کیوس ولې ډاکومنټ مې جوړ سوي دي نور په دې باندې عمل درمه دم نه لیسوي. نو زه دا وایم چې مطلب دا کوم غمزدار خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دا غد پر
په پیش کې چې پیسې وی وکیل وویل په کار دي چې حکومت د اتم اگست په پیش کې تورن کسان ونیسي.
موږ دا غواړو چې د ګورنمنت یا اصل کم خلق دي او اصل د کم دغه شری داو پر ضرورت سي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علي احمد کاکړ ایڈوکیٹ زیادہ کرا
دا ډیر درنا او ډیر نابړو غزو او لدې زمش کوم او زمش علاقې ډیر خارص و لدې واقعي کې زمش ډیر سنیر وکیلان لړ سیداغه د تګ بعد مجھ ڈیر مجبوریانی ڈیر استڑیائی محسوس ہو پا ہائی کوٹ کی پا کچارے کی پا سیشن کوٹ کی
دو بلستان دو وکلانو دا اتحادی امرستیال مشر اقبال قاسی ایڈوکیٹ پوشتا نوکڑا چی حکومت دی دولز دا حفاظت لپارا زانگڑی گامونا پور تکڑی
کم چی دا دی دا بچانو دا سرو سخا مطلب اغا سایه چی دا دا مطلب لیر سوال دا دی وطن تا دی سیمی تا دی علاقه و خلقو تا یو دیر غرش تاوان راوڑی چی دا دی مخنیوی چی دی اغا پا دیر شتوگ سر مطلب کول پا کار دی او دا خاص کر دا اغا انسانان دا پار دا یو دیر غرش دا سوالیه نشان دی چی مطلب ستا چی کم زمیداری والا اغا کم دا یا اغا تا ولی نکدر دا سر
دل دا خبر دا دوانی ورده چی دا بلوستان حکومت دا اتم آگست پا زمرگی برید که دا وجلسو وکیلان و کورانی تن نه حوازی یو کرور پیور کردی وی بلکه دره وکیلان دا لورز دا کل پارا و بارانی حوادو تا دا لجدول پلان هم ترتیب کردی او دا ادعای هم کردی چی دا اتم آگست پا پیش که تورن کسانی پس ازا مکم کردی ایب ترین مشال ریڈیو کوت
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د کورمې پولیټیکل انتظامی د ایجنسی پر مرکزی لار ل چری پاټک تر عمل کوټه پورې برخه کې ټرافیک قوانین نافذ کړی دي. د سیمې خلکو دغه حکومتي اقدام ستایلی خوای چې حکومت باید په بره کورمیانې پاړه چینار او شاوخوا کې هم ټرافیکي اصول نافذ کړي او خلک له ټرافیکي پیښو وژغوري. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کوزی کورمې مرستیال پروتوکال ایجنټ طارق حسن مومند وايي په مرکزی لار د ټریفیک قانون د نافذولو بنیادی مقصد دا دی چې هلته د زیاتو ټرافیکو پیښو مخه نیستونه علاوه د خلکو قیمتي ژوند وژغورل شي. طارق حسن مومند وايي د دغه قانون له مخې په مرکزی لار کم عمره موټر چلوونکي تیز رفتاری ګاډي زیات برول او زیاته سوله پر کېنولو پابندي لګول شوې ده. مرستیال پروتوکال ایجنټ زیاتوي کچا د ټریفیک د دغه قانون خلاف ورزي وکړه نو هغه به اوس په باقاعده توګه چلن کیږي.
لائسنسز هم نشته دی. څوک چې ډرم ډیسټریک خپل مسافر ګاډي بوزي فلینکو چونه ټرکونه یا اورلوډ ګاډي نو هغې سره شته دی. نو چې چا سره لائسنس وي د هغې خلاف به مونږ د جرمانو آغاز کوو. ځکه چې هغې مخکې ناست ټرافیک رولز قوانین نه په ډرم ډیسټریک کې خبر هم وي. نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي او لوکل دي نو هغوی به مونږ اویرنس سینسټایزیشن او هغې نه پسته چې کله
طارق حسن مومندا هم وایي په سیمه کې زیاتره خلک له ټرافیکي اصولو سره بلد نه دي نو هلته دوی په دې اړه یو آگاهي مهم هم روان کړی دی. نوموړی وایي چې دوی ځینې لوی سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکولو اراده هم لري چې وروسته به هغوی په دې سړک ډیوټي ورکوي. د ده په خبره په مرکزی لار به ټرافیکي نښې هم نصب کیږي چې هلته خلکو ته په ګاډو چلولو کې سهولت وي. بلخوا ځایي خلکو له چپري تر عملکوټه پر دې لار د ټرافیک قانون نافذ کېدل یو ښه ګام بللی دی او وایي له دې سره به هلته د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو ګواښ کم شي. د پاړه چینار ځایي مشر ابرار جانتوري وایي د بره کورمې مرکزی سړک ټرافیکي نظام نه لري په کار ده چې هلته دې هم دغه قانون نافذ کړی شي.
صرف لوړ کورم پورې د محدود ونه ساتل شي بلکې بره کورمې کې او پاړه چینار کې پاړه چینار سره سره د اخر لاچو پورې دا قانون وغځول شي چې د هغې علاقې خلکو ته هم دغه قانون نه څه پیدا حاصل شي. او دویمه خبره دا ده پکې چې دا قانون دې مستقل وساتل شي. دا نه چې صرف نن پولیټیکل انتظامیه چې کوم یو ګام پورته کړلو
آغا دی محدود مدا دا پوری وی. یاد دی وی چې کورما کې وړاندې انتظامی چارواکو یو شمیر لوی ساتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکړې وه او هلته به ډیپټي کوله او په غلطه به ګاډي هم چلان کول خو اوس نشته. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
ښاغلی د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خولو
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز لا نیسی اجمل اور
د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر وای په سدرلند سپرینګ سیمه کې لکه لږ شپږشت کسان لاغرسته وشل شو چې یو تن د چرچ دننه په خلکو ناتره ډسې پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان سفر پر مهال د دې پیښې غندنه کړې او دا یو شیطاني عمل یاد کړی دی. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان آصف غفور په خپله ټویټر پاڼه لیکلي جنرال قمر باجوه پرون د تهران پر رسمي سفر ورسېد او هلته به له پوځي او حکومتي چارواکو سره وویني. د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کوي. چارواکي وایي په کوزه کورمه کې د ګاډو چلولو او ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره د پوهاوي مهم پیل کړی دی. د کوزه کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن پر مشال ریډیو ته ویل د سیمې په مرکزي لاره د ټرافیکي قانون نافذولو مقصد د حادثو مخنیوي دی. د افغانستان په کندوز ولایت کې نیټو ځواکونو د وړ میرو سه حمله تایید کړې او ویلي چې د عامو وګړو د وژنې د اداو په اړه څېړنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ته بیان جنرال دولت وزیري هم پر مشال ریډیو ته ویل پوځي قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د عامو وګړو د مرشوبلي د رپورټونو پلټنې وکړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل چې له پرون څخه پیل شوي د دې درې ورځني مهم لپاره پوره انتظامات شوي دي. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلې چې پکې د شاهزاده منصور په ګډون ناست ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسیټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست وو او دا پیښه پرون په اصیل صبح کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعي اغیانو له لورې په ریاض ښار د بلاستیک میسایل ویشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړې چې د میسایل دا پیښه یو جنګي عمل هم ګرځېدلې شي. او د عراق په شمالي ښار کرکوک کې پرون په دوو بمي چاودنو کې لږ لږ شپږ تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د الیکشن کمیشن ویان خبرداري ورکړې کده نو حلقه بندیو لپاره په آئینی ترمیمی بل کې د ځنډ نکار واغستې شو او تر د 10 نومبر پورې د نو حلقه بندیو بل پاس نکړې شو نو یره د چې عامه ټول ټاکنې په وخت و نکړې شي. د ادارې په وینا د نو حلقه بندیو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوی خو د کورم د کمی په وجه په دغه بل بحث و نه شو. نو که دا بل زر تر زره پاس نکړې شو نو د دې نه به آئینی بحران پیدا شي او که داسې وشو نو ممکنه ده چې جمهوری تسلسل ته هم یو وار بیا نقصان ورسی چې ذمہواری به په موجوده حکومت او مخالف ډلو پریوزی. دریا اخری کې وی په ملک جمهوریت ته دوام ورکولو لپاره باید چې مخالف سیاسي ګوندونه او حکومت د خپل ګټو پر ځای قومي ګټو ته توجه ورکړي او زر تر زره د نوې حلقه بندي او آئینی ترمیمی بل منظور کړي. نو هیله ده چې سیاسي مشروالۍ به د خپل ذمہواری ثبوت ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق روس پانه خپل ادارېي کلی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکی دو مخالفت کوونکی وای د فاټا اصلاحاتو لپاره دی ریفرندم وکړي شي او یا د قبایلو له نوې صوبا ورکړي شي ځکه چې په موجوده حالاتو کې د قبایلو د خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل به هیڅ ګټي را نه وړي نو باید چې نوې صوبا جوړ کړي شي. د درې په وینا د خبر د غور وړ ده چې د وفاقي حکومت ځینې پلویانو د قبایلو د خواهش پر ضد دریس خپل کړی دی. نو په دې باندې یو پښتنه راپورته کیږي چې آیا دوی یوازې په علاقایي سیاست باندې قبضه پر ځای ساتل غواړي او کیای بل څه مقصد دی. نو اوس کو کته چې نپاین کې هم لیکتی چې د قبایلو د جرګې دی او پختلیک شي. ادریا زیاتوی چې د ریوستیو کې د فاټا ولس د جلسو جرګو او غونډو نه دا ثابت کړی چې دوی سغواړي. ادریا اخر کې وایي اوس چې قبایلو خپل فیصله ورکړي نو باید چې سیاسي ګوندونه او حکومت د ولس د فیصلې خیال وساتي او چې کوم قانون په ټول پاکستان کې دی چې هغه تر فاټا وغځوي. نو هیله ده چې د ذاتی انا او ګټي پر ځای به د قبایلو د خواهشاتو او خوښي خیال وساتل شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکنه وايي داسې بریښي چې واشنگټن د جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کوي، خو هدف به د سیمې د چیلنجونو مقابله کول نه وي. پر خو د انډیپندنت آنلاین ویبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان لپاره هم د امریکا پالیسۍ ته کتنه شوې ده. انیسا اجمل د دواړو لیکنو مهم ټکي وروي.
دی ډیپلوماټ مچللی کې د اکتوبر په 13مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له هند سره د هیواد د اړیکو په موضوع وینا کول او بیا وروسته جنوبي ایشیا ته د نوموړي سفر دا څرګندوي چې واشنگټن یوه نوې سیمه ییزه ستراتیژي په ډاګه کوي. د مجلې په خبره ښایي چې دا به د جنوبي ایشیا لپاره هغه ستراتیژي نه وي چې د سیمې مخ په زیاتېدونکي پیچلې ننګونې ختمې کړي. مقاله کې پاکستان د هند او افغانستان لپاره د یوې مسئلې په توګه لیدل کیږي. د مچلی په وینا پر پاکستان تور پورې شوي چې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکوي او د سیمې په ځانګړې توګه د هند ثبات لپاره ګواښ دی. مچللی کې واشنگټن په جنوبي ایشیا کې د خپلو سیمه ییزو جغرافیایي سیاست د ګټو لپاره نوې دلی ته د یو پل په سترګه ګوري او هر هغه څه چې د هند پیاوړتیا او صلاحیت ته زیان رسوي د امریکا د ګټو لپاره د زیان رسوونکي په توګه ګڼل کیږي. مچللی کې په پاکستان تور پورې شوي چې وسلوالو طالبانو ته د پټن ځایونه ورکولو سره یې د افغانستان جګړه شدیده کړې او د امریکا ملي امنیت ته زیان رسولې ده. د پاکستان چارواکي پر دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په هیواد کې پټن ځایونه نه لري. پاکستانی چارواکي دا هم وایي هیواد یې د افغانستان جګړې د ناکامۍ سبب نشي کېدی او د پاکستان په خاوره باندې د جنگ کولو اجازه ورنکړي. مجللي کې د پاکستان اټمي پروګرام دفاع او امنیت اوس هم د امریکا لپاره مهم دی. دی ډیپلوماټ مجللی کې له پاکستان سره د خراب اړیکو له وجې امریکا له هیواد سره په اټمي معاملو رابطې او اتراګری ست پروان هڅو نفوذ بیلي. بلخوا انډیپندنت آنلاین ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د شمونو باوجود هم هغه د افغانستان پریښودو اراده نه لري. ویب پاڼه د ولسمشر ټرمپ په حواله لیکي چې اوس یې د افغانستان په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کړي او خپل فکر یې بدل کړی دی. سږ کال د امریکا او پاکستان ترمنځ صلح وروسته کړکیچ پیدا شو چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د امریکایي تګلارې ناکامۍ او وسلوالو سره د مرستو لپاره پاکستان تورن کړ. مقاله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خرابېدو سره به امریکا وغواړي چې د پاکستان د کارونو څارنه وکړي. مقاله د ایران او امریکا اړیکو په اړه لیکي سپینه ماڼۍ ایران ته تر ټولو ستر ګواښ په سترګه ګوري. په دفاع وزارت کې د پاکستان او افغانستان لپاره پخوانی سلاحکار کریستوفر کولنډا ویلي له طالبانو تر ولکې لاندې سیمې بیرته اخیستو لپاره د امریکا په صلاحیت کې بدلون ښکاري. نوموړي زیاته کړه امریکا له پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هڅې په خپلو لومړیتوبونو کې شاملې کړي.
دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړه چې سعد حریری استفاده اړ استلې ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستان په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې خپل امنیت د نخنی لامل استفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استفا وروسته د لبنان ټول خلک آرامۍ ته بدلي ټینګار کړی چې حریری دې کار ته اړ استل شوی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی ده. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی څو استعفا ورکړي. استعفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه وه چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استعفا نیت نه درلود، نه یې دا کار غوښت او نه یې دا پریکړه وه. سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستانه په ټلویزیونی وینا کې ویل چې ځان په لبنان کې خوندې نه حس کوي ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری ویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصرالله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته دی د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحن فی حزب الله ندعو الى ما یلی.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لومړی آرام اوسي، له زغم کار واخلي تر هغه چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي. داسې اندېښنې شته چې د حریری استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روانه لانجه کې لا پسې ښکېل کړي. په ایران تور پورې ده چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا ځینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریری بیرته خپل هیواد ته نویستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د کونړ ولایتي شورا وای پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ارندو او دوکلام ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. د دوی په خبره په دغه اړه یې شکایتونه مرکزي حکومت ته رسولي، خو تر اوسه کوم مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د ولایتي شورا ولسي جرګې غړو تیره ورځ مشال لیډو ته وویل که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. پاکستان وایي هرو مرو پر دې کرښه اغزن تار لګوي چې ورباندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره وسایل راوړي دي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې ده دا یو ګډ ژوند ده. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري. اوس فعلا د پاکستان نظامي ځواکونو اغزن تار راوړی دی، مواد راوړی دي.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړي چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي.
همدارنګه دوکلام اوسیدونکي چې کوم یو دي هغوی د ارنوی سپینګیري راغوښتي دي او هغوی سره ناست دي. هغوی ته مشوره ورکړې ده چې تاسې خپل حکومت د غوښتنه وکړئ چې دا کار ونه کړي. ارنوی سپینګیري ویلي چې موږ د دې کار نه عاجز یو، حکومت تصمیم نیولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپه وایي د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټولو سرغړونو په اړه راپورونه مرکزی حکومت ته رسولي.
محلي حکومتداري په دې کوشش کې ده چې د مرکزي حکومت سره په رابطه کې اوسیږي او دغه مشکلات او د ګزارشات سره شریک کړي او هغې د هغې ځینې کوم حالات وکړي او موږ هم لګی تر دې دغه پورې حتی چې وزیر دفاع باندې پرې رضای ته کوشش ټرای دا وکړو چې موږ د هغې سره رابطه وکړو، دغه ستونزه سره شریک کړو، همدغسې محترم وزیر صاحب داخله سره، همدغسې د شورا امنیت سره. خو بدبختانه چې تر اوسه پورې مرکزي حکومت موږ سره مستقیما په دغه موضوع کې رابطه نه ده کړې. البته بیا موږ مجبوراً هغه د مشورت په بنا باندې مکتوبونه ولېږل، حتی چې اداره مور ته هم پر مکتوبونه ولېږل.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواني وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزې کار پیل کړی دی.
د کونړ د خلکو او دغه د ولایتي شورا اندېښنې دا مې سره شریکې کړې. د ډیورنډ کرښې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګي او دغه تارونه اغزن تارونه دکوي. هغه وایي موږ په دې اخله باندې خبرې کړي دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. هغه وایي په دې باندې موږ کار کوو.
چارواکي همدا وایي چې د ستونزې د هواري د پاره هڅې پیل کړي او ډېر ژر به یاد مشکل حل شي.
د روحلا نوري رپورټ د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان او افغانستان اړیکو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو حل په هر اړخیزو خبرو اترو کې دی. تفصیل له مجید بابر اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال حسن اسکری لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزې او کړکیچ دومره ساده خبره نه ده چې ورته یوازې د دوه اړخیزې مسلې په توګه وکتل شي، بلکې په تیرو کلونو کې دا مسله دومره پیچیده شوه چې اوس د پاکستان په داخله، خارجه او امنیتي چارو یې نیغ په نیغه اغیز تر سترګو کیږي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې داخلي، سیاسي او امنیتي ستونزو اوس نه یوازې پاکستان اغیزمن کړي، بلکې د ګوندی هیوادونو ترڅنګ په نړیواله کچه هم اثر کړي. خو ځینې هیوادونه بیا د ستونزې د خپلې سیمه ییزې ایجنډې د تکمیل لپاره کاروي او د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ یې د پاکستان پر ضد هم کاروي. د حسن اسکری په خبره د دې دا معنا نه ده چې ګوندی افغانستان داسې سیاسي، اقتصادي او سفارتي بڼه خپله کړي چې نړیوال جهتونه لري. په دې اړه افغانستان لا ډېر لرې ښکاري، ځکه چې په افغانستان کې د داخلي ستونزو پیل لاتیایي میلسیزي او په دغه هیواد کې د امریکا مداخلت سره تړاو لري. په 1980 کال کې د هغه مداخلت بڼه مختلفه وه او بیا د سپتمبر د 2001 کال نه پس یې بڼه بدله شوه. خو دغو دواړو حالاتو په سیمه ییز او نړیوال سیاست منفي اثر کړی او دغو ټولو عواملو د افغانستان منظم کولو ته دومره زیان ورسولو چې پاکستان لپاره یې مشکلات رامنځته کړل. حسن عسکری لیکي چې پاکستان له افغانستان سره رامنځته شوو ستونزو ته په دواړخي د تناظر کې نه دي کتل پکار، ځکه چې افغانستان د پاکستان په شمول په امنیتي او خارجه حوالی سره کومه کړنلاره ټاکي، هغه په کابل کې د سیاسي واکمنۍ ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا او هند اثر لاندې ټاکل کیږي. د دې نه علاوه په دې نږدو کې په افغانستان کې د مندنی آسیایي هیوادونو روس، ایران او چین دلچسپی هم د دغو کړنلارو ټاکلو کې خپل کردار لري. حسن عسکری وایي چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ، استحکام او امن ستونزه یوازې په دواړخیزه خبرو نشي حل کولای، بلکې د دې موضوع بڼه که یو خوا دواړخیزه ده نو بل خوا هر اړخیزه بڼه هم لري. عسکری یادوي دا مهال که هم نور هیوادونه د افغانستان په موجوده پیچیده صورتحال کې خپل لوبې پر مخ بوزي او دغه هیواد کې ډیره دلچسپي هم اخلي، خو پاکستان له پکار ده چې په دې حالاتو کې نړیوالو قوتونو سره څومره هم تعلقات زیاتولی شي زیات دي کړي، ځکه چې دا به د هر چا په ګټه وي.
مجید بابرو د پاکستان ډان رسپانې ولیکن وایي په هغه هیواد کې لیبرل یا آزادي پالو کسانو ته اکثر وخت پاکستان مخالفه کسانو یا د پردیو د ایجنټانو په توګه کتل کیږي، د لیکنې تر مخه د دې سوچ برعکس لیبرل هغه خلک چې د خپلو خیالاتو په ډاګه اظهار او د ځپل شوو طبقو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له منور شاه اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې لیکوال او څېړونکی عامر رانا وایي په پاکستان کې اکثر لیبرل یا آزادی پالان په داسې مسلو کې هم راخکل کیږي چې نه د دوی له وجې جوړې شوې وي او نه یې دوی حل کولی شي. نوموړی لیکي چې لیبرل یا روښان فکره خلک په عمومي توګه هغې کسانو ته ویل کیږي چې په ډاګه د خپلو خیالاتو اظهار کوي، د ځپل شویو وګړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او ځینې وخت یې فکر د نورو خلکو نه مختلف وي. اوس دا کار په یو جمهوری نظام کې هر تن کولی شي، خو په پاکستان کې وخت نا وخت لیبرل د غدار هیواد مخالفه او بهر هیوادونو د ایجنټانو په توګه یادیږي. لیبرل یا آزادی پالان د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وي او دا هغه خلک وي چې اکثر یې فکر د ټولنې د عمومي فکر نه بدل وي. حکومت هیوادونو کې چې جمهوری اقدار مضبوط وي هلته د خلکو ته په درنه سترګه کتل کیږي. عامر رانا لیکي چې په پاکستان کې ځینې وخت د روښان فکره خلکو لپاره د لیبرل فاشیست نامه هم کارول کیږي چې ورباندې سمدلاسه د پاکستان مخالفه ټاپه وهل کیږي او په دې هیواد کې د دغه ډول خلکو مستقبل بیا له خطرونو ډک وي. نوموړی وایي په پاکستان کې سیاسي اشرافیه او امنیتي ادارې ډېر قدرت لري، همداراز په دې وروستیو کې د ټولنیزو او مرکزي رسنیو کردار هم سیوا شوی دی، خو په سیاسي مشرتابه د نااهلۍ او درغلیو تورونه لګول کیږي او امنیتي ادارې د هیواد د سیاسي استحکام ضمانت ګڼل کیږي. په دې کې ډېر کردار د رسنیو هم دی چې د امنیتي ادارو او یا هم له دوی سره د تړلو سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي، خو که کوم ګوندونه او یا سیاسي مشران او پوهان د رائے د اظهار د ښځو او اقلیتونو د حقونو او د راز نورو ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې کوي نو هغوی ته لیبرل ویل کیږي او اکثر د هیواد په مخالفت تورنیږي. په دې وروستیو کې دغه ډول یو شمېر غږونه په یوه او بله بهانه غلي کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې یو شمېر سندرغاړي د پښتو له شخصي ټلویزیون چینلونو شکایت کوي چې د موسیقۍ پروګرامونو ته ورغواړي خو پیسې نه ورکوي. دوی پلان لري چې د کمپاین په ترڅ کې د ورسره کیدونکو دغې ناانصافۍ مخه ونیسي. د یو شخصي ټلویزیون یو چارواکي بیا د سندرغاړو دغه تورونه ردوي او وایي چې ادارې هغوی ته عزت او مناسب پیسې ورکوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو دا رپورټ دروړو. د پیښور او شاوخوا سندرغاړي شکایت کوي چې د پښتو شخصي ټي وي چینلونه هغه رنګ چې لازمه ده د دوی د سندرو خپرولو لپاره دوی ته پیسې نه ورکوي. ځوان سندرغاړي راشد خان چې د سیمې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي وایي ټي وي چینلونه د موسیقۍ پروګرامونو له لارې کروڑونه روپۍ ګټي خو یو هنرمند ته بیا د هغه جایزه برخه نه ورکوي.
دلته خو دې دوره ظلم راغسته چې دغه ټي وي ګان زموږ په سر باندې بلا اډورټایزمنټ اخلي د کپنونه په کروڑو روپۍ ګټي، خو دوی دور نه کې چې هغه پنکار ته خپل کرایم ورکی د لارې په وسره یې مجبور دي چې ځکه پیسې میلاو نشي کوم یو سندرم هټ شو دغه سوچ باندې خلک لرشي، بلکې دا خو پرایوټ چینل دي. سرکاري ټلویزیون خبرو کوم دی پی ټی وی چې پچاس روپے ورکی بی کلاس تھا یو سندر سندرگاڑی تب
په پیښور کې د بلال جمشید په نوم یو بل ځوان سندرغاړی هم د ټي وي چینلونو لخوا هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو ستونزه تاییدوي. خو وایي چې هغوی خپل هنر په خپله سپک کړی دی. د ای وی ٹی خیبر په نوم د پښتو له یو شخصي ټلویزیون چینل سره د یو عکاس او هدایتکار په حیث کار کوونکې فهمید خان چې دا مهال د یاد ټی وی د مردان په سیمه ایز مرکز کې د پروګرام اینڈ پروډکشن کوارډینیټر دنده ورکړل شوې، هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو خبره یو مخ ردوي. دیوای پر دستخط یې هنرمندانو ته له 2000 نیولې تر 5000 پورې معاوضه ورکړل شوې دي.
دا خو بالکل دروغ ویلي. په خبر کې تقریبا زیات د میوزیک پروګرامونه پروډوسر هم زما زما په سټینډ باندې بس څنګه دا سی چې هغه ته موږ 2000 ورکړي، بس دا سی چې هغه ته موږ 5000 او 7000 پورې ورکړي. دا موږ اکاونټ سیکشن دی، هغه باقي دا هلته کې کم دی مرسي کې په یوه باندې ټایم کې خپل پیمنټ واخلي. دا هم نه ده چې الله ګوتی په دراسې چې دا په سر باندې اخیستل شوي 5000 دی او څنګه غاړي د 3000 دی هم نه کیږي. زمونږ دا منث په اینډ کې ټول پیمنټ کلیئر کیږي.
فهمید خان زیاتوي د دې خبرې امکان شته چې ټي وی یې سفارشي سندرغاړو ته پیسې نه وي ورکړي. د دې په خبره ادارې د سیمې ټولو نومیالیو سندرغاړو ته د عزت په سترګ ګوري.
ځانیر کاکي او بیا یې د پرسن اسټ طریقه باندې په دې شرع سم نو هغه لپاره چې کوم سفارشي نو کتاب لیکنه کې چې بالکل په دې تمرا ولې څنګه دي نو د خبره کې هغه ځان وایي دا په دې کې او هغه وایي دا څه خبرې دي چې کوم سندرغاړي
سندرغاړی راشد خان بیا وایي د پښتو په ځینو شخصي ټي وي چینلونو او همداراز په دولتي ادارو کې داسې خلک شته چې د هنرمندانو پر حقونو یې خېټې اچولې دي. د نوموړي په خبره دی او ملګري هنرمندان به د یو کمپاین په ترڅ کې د دغو کړیو پر ضد ودرېږي.
پرایویټ چینلز کې هم د حق مافیا د خلک ناست دي. په کلچر اداره کې هم مخ کې په خیبر ټي وي کې دی په پروګرام له سندرغاړو په غوتن 500 روپے په لاغه وخت ورکولې. خو بیا چې دا خلک ورته دننه شو نو هغه دې چې نه سندرغاړي دې پیسې شي ورکه. مونږه باقاعده په دې یو مهم شروع کړ دی، یو کیس هم د خلکو نیسلې دي. مونږ دې پر یو غټ پلان جوړ کړ دی. محسوس د خپل کاران ټول را جمع کړل. خو څوک تخفیر نه څوک یې ته سرکار سره چیرې نه مې لکه سرکار نه مونږه حق وړ بل چنه خونه وړو.
په خبر میشتو سندرغاړو په رستیو کې یو اتحادیه جوړ کړې. د راشد خان په خبره دوی هڅه کوي د سیمې نومیالي سندرغاړي پکې لزان سر ملګري کړي او د هنرمندانو د حقونو لپاره اغیزناکه هلې ځلې وکړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د تور پروز د خیبر جنسه په جمرود کې رسمي دی. ونو میالي شاعر خیبر افریدی دروش تم تلین د یو غونډې او مشاعرې په ترڅ کې ون مانځل شو. شاعرانو او دیبانو په خپل خبرو او شعرونو کې ویل چې نو موړي د خپل شعر لارې پښتني ادب ته ډیر څه ورکړي دي. مشال لړیو خبريال فرهاد شینواره رپورت را کوي.
د دغه تلین په مناسبت سره د یوې غونډې تابع شوې وه چې د خیبر پېښور صوابۍ مردان بټخېلي او یو شمېر نورو سیمونو راغلو شاعرانو او ادیبانو پکې د خیبر پردي په ژوند فن او شخصیت باندې خبرې وکړې. شاعر او لیکوال نصر امین د خیبر پردي ادبي خدمات صدا سو وستایل.
ته د مینې سناخوانې، ته ژوندې او درند پی چومی او گرزندی می دلوستی پخپل ذات کی لوی جہانے تا جواندے دا مازی سیغا لتا دا پارنشتا تا دا وقت دا زر ارمانے تا جواندے دا جلال او دا جمال رنگو نستائے تا دا حسن ترجمانے تا جواندے تصوف او فلسفہ دی دا جواند راز دے پا مسلک دا غنی خانے تا جواندے.
شاعر عزیز مانروال مشال ریڈیو تھا د خیبر پردی د شاعری په حق لوویل.
د خیبر سے په شاعری کی پختون کلتورو د کلتور نه انعکاس شوی دی داغه شاعری او داغه شاعری چې دا نو اغا د دی خوره کم غرز پرز دل تشوی دی تحریکونا کنا دا آغی نا چی کم دینو دا آغا دا شعیره نکاس شوی دینو چی ار سوک دا آغا شعیری اوری نو آغی دا سی گنی چی دا خبر ما کولا خدا خبر دیر پا خانداز که اکڑا
پا دی محال شعیر و لکوال پروفیسر اسلم تاثیر هم خپل خیالات صدا سی سرگن کلل
یو خزر انسان و انسانی دوستی و بکی انسانیت سره مینه و مونگ دا ویلی شو چی دی پا پختو ادب که دا غزل پا خو استازانو کشمار دی دا آغا خویو پا خوانه دا دیر مشهور غزل و چی اور دا مین پوری شو و ما پوری اور و آخر پوری شو پتا پوری مین دی چی حس سودا راک رلا و حس خانده راشی پا خانده پوری خانده زلزلی پا خیبر راولا ویخو تندرونا پا برخنا پوری
د خیبر پردی یو شمیر کتابونه چاپ شوی دی چې پاغه کې پیچومه د خیبر انگازې درند ګرځندی او کلیات خیبر شامل دی د دغه غونډي او مشاعره تابع د خیبر د بیټولنې او د خیبر انتظامی چارواکو کډې وا او د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ پکې په ګڼ شمیر کې ځایی خلکو ګډون وکړ فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پختونخوا له سوات او شانګلې سره تعلق کو د تایکوانډو دو تنو لوبغاړو په تایلند کې د یادې لوبي په سیالو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. دوی د دې بریا په خوشاله کې پرون په سواد کې وغونډه وشو. د لوبغاړي وایي چې حکومت ورته په سواد کې د تایکوانډو لپاره اسانتیاوې برابر کړي. دوی به پر ملکي او نړیوال کچ نور هم وځلېږي. د نیاز احمد خان رپورټ ورپسې یو سندره.
د سوات او شنګلې سره تعلق لرونکي د تایکوانډو لوبغاړي نوید الرحمن او فضل قادر په درناوي کې د سوات خزینه تایکوانډو لوبغاړو دستوره جوړ کړه چې پکې دغه لوبغاړو ګټه باندې خوشاله اومنځل شوې. د سوات خزینه تایکوانډو لوبغاړي وای چې دوی په دغه ګټه خوشاله دي ځکه دستوره جوړه کړې ده.
زمانم فرحانه کول دي افسر آباد نه تعلق ساتم سر زو خپل ګوند مډل لري. نن زموږ ډېر زیات خوشاله چې زموږ سر په خپل نېشنل ټیم مډل سره او زموږ د نور کولیګ سره لو ډېر زیات خوشاله. زموږ نور فیمیل دي او امرا غلي دي. زما نوم نادیا خان دی او زه په خپل د دې کلب پلیر یم سټوډنټ یم. د جینکو د پاره خو ډیر زیات د چانسز دی په دې کې خو بل دا چې تاسو او قتل چې دلته زمونږ هیڅ سہولت نشته ټیلنج ځای کیږي.
د تایکوانډو نړیواله جایزه ترلاسه کوونکي لوبغاړي نوید الرحمن او فضل قادر وای چې دوی په خپل وسیلو دغه لوبي زده کړي او تایلند ته تللي ول. تر دې دمه دولت دوی سره څه قسمه مرستې نه دي کړي.
سواد کې نه کوچشته نه سره دغه شمه ایست سہولیت نشته. هم په خپل زور باندې دغه زمونږ استاد خدای عزت نصیب کی چې هغه موږ له دونه سپورټ راکړي. ما 15 فایټونه کړي 15 فایټونه کې ما سلور ګټلې دي او فائنل کې زپاتې شوم.
موږ دا غوښتل چې موږ صرف نمائندګي وکړو په پاکستان. نو دې زمونږ مشران او ټول فیملی کم سپورټ دي او ټول دعاګانو برکت موږ سلور واستو. نو زه په دې ډیره خوشاله. موږ ته دومره فیسلټي دومره سہولیت نه دي فراهم نه ټرینران شه او دا تایکوانډو چې ورځ په ورځ چینج کیږي. نو د نومره سپورټ نشته زموږ سره.
د سواد تایکوانډو لوبغاړي او خودون کی ایاز نایک دستوری کی اوید کچری د سیمی لوبغاړو ته دولت مرستې ورکړي نو دوی به نورې ګټې هم ترلاسه کړي. دستوره کې ناس د سواد تحصیل ناظم چې مشر میلمه هم وویل چې دوی په دغه ګټه ویاړ کوي او هڅه به کوي چې لوبغاړو ته مرستې ورکړي.
زه به سیاست تحصیل ناظم زما پلاس او په اختیار کې چې صحیح زما دفتر دروازې تاسو 24 ګنټه کولا دي هر وخت راځي خپل خبره کولای شي. کم چې زما په اختیار کې ان شاء الله ابستاو ته اختیاري.
دستوره کې د خوشاله پتوګه کې کټ کړ شو او وړو ماشومانو د تایکوانډو لوبو مظاهره هم وکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا آیا دے ہلستے کا
شام